ستړي مشي دا مشال ریډیو ده زمونږ د نن ساته خبرونو د دې ورسته خبري غړې ته قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني پرونه خبرونه کې به په لاهور کې د پرونی پیخي په شمالي وزیرستان کې د یو برید په ډیر اسماعیل خان کې د یو ترهګر د وجنې د حال سره سره یو شمیر سیړنې مرکې او راپورونه واوري خو اول ورزو شاهین دونیری ته چې خبرونه کوي
ستړم شهر امبیر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور خار کې د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو د یو سل نه یو سل پنځوس نه زیات کورونه سیزلې دي د خیبر جنسی پر انډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او دوه نور کسان جوبن دي او په شمالي وزیرستان د بی پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور خار کې پرون د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو په آبادۍ په برید کې د یو سل پنځوسو نه زیات کورونه او یو چرچ سوځولی دي. د پولیسو او چارواکي ملتان خان ویلي شاوخوا درې زره مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهرې وکړې او جوزف کالونی کې د عیسایانو ودانیو ته اور لګاوه. د جوزف کالونی اوسیدونکي د پیښې په اړه خبریالانو ته څه داسې وویل
ټول کلی ته اور ولګو تالی یې ماتې کړې او هر څه ته یې اور کې خودو کټونه بشترې کتابونه جامې پیزار هر څه وسوځېدل هیڅ نه دی پاتې.
پولیس وایي هغه صحیح ځوانې نیولې دی چې د هغه یو ملګري په د توهین رسالت تور لګولی و. ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف د دې پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر جاری کړی. د عیسایانو په آبادۍ د بریدونو وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوي دي. د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال ریډیو ته ویلي نن غرمه د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کلي کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشوا چې په نتیجه کې یو دولس کلن ماشوم ووژل شو او نور دوه کسان جوبل شو. نوموړي زیاته کړې امنیتي ځواکونو دغه سیمه په خپله ولخه کې اخیستې او د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. تر دې د ما چا د پیښې پړه نه ده منلې. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د تاخیلو تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. له سیمې استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته د نمنو خودو په شرط ویل په برید کې د وسلوالو موټر سایکل په نښه شوي. دوی وایي دواړه وژل شوي بهرنیان دي خو لا یې پیژندګلو نه ده شوې. د سیمې اوسیدونکي هم دې ته ورته خبره کوي خو وایي وسلوال په موټرسایکل نه بلکې په اس سپارو. په روانه میاشت کې د بی پیلټ الوتکو لومړی برید دی. راپورونه ښایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده. د لاجورد د کان د ساتنې کمانډان سمونوال اسدالله د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي وسلوالو طالبانو نن سهار د جرم ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره په افغان ځواکونو حمله وکړه او لا هم د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دې نښته کې یو کان ساتونکي وژل شوي او درې پولیسان ټپي دي. د زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې څلور افغان سرتیري وژلي او لس ټپي کړي دي. دولتي چارواکي دا ادعا ردوي. په افغانستان کې د امریکا د سار لاندې د بګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوي دي. اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونۍ په اوږدو کې به بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د بیان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې اړه ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په مخام خپلو کې موافقه وکړه چې د بګرام زندان چارې به د رواني ونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی وه چې د زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي خو د ځینو دلایلو له مخې د انتقال وځنډېده. د ولسمشر حامد کرزي د وایان دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځنډ د علت په اړه ویلي دي د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه سو د بشپړ انتقال لپاره د تکنیکي او حقونو د مسلو په ګډون یو شمېر پاتې ستونزې هوارې شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړ دی چې د هوګو شاویز د جنشین د ټاکرو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د شاویز د مړینې وروسته نیکولس مادورو د نگران ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړ. مادورو با په انتخاباتو کې د شاویز د واکمن سوشلیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه برخه اخلي. هنریک کاپریلیس با د مخالفو ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې کاندید وي. نوموړی د تیر کال د اپریل په میاشت کې د شاویز په مقابله کې انتخابات بایللي وو. شاویز تر مړینې مخکې مادورو چې د هغه مرستیال ولسمشر وو د خپل جانشین په توګه غوره کړی وو. شاویز څوارلس کاله د وینزویلا مشر پاتې شوی وو او د هغه اخري مراسم د جمعې په ورځ ادا کړی شو. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړی چې د دې سازمان یو شمیر سلساتي چې یرغمل شوي وو له شام څخه اردن ته اوښتي دي. دغو یوویشت سلساتو څلور ورځې د شام د یغیانو په بند کې تیرې کړې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي لخدار براهمي د دفتر مشر مختار لمني اردن ته د دې کسانو داخلېدل تایید کړي دي. دا ملګرو ملتونو دا سلساتي چې ټول پلپنیان دي د چهارشنبې په ورځ د جولان لوړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي د جمله په کلي کې د شام یغیانو لخوا یرغمل شوي وو. یغیانو ویلي دا کسان مهله خوشي کړي چې د شام حکومتي ځواکونه له سیمې وځي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي د دې پلپنیانو د برمته کولو ذمهواري په غاړه اخیستې ده. دا ملګرو ملتونو سلساتي له کال 1940 اویم راهیسې د شام او اسرائیلو ترمنځ د جولان په لوړو کې د اوربند د کرخې څارنه کوي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. د دې خبرونې په اوږدو کې به دا راپورونه واورئ. په لاهور کې د عیسویانو د کورونو د سوځولو په اړه د اسلام او قرآن تعلیمات سدي مفتی اختر اورغزی وای
د مسلمانانو دا رد عمل نهایت غیر شرعی وو. د مسلمانانو دا رد عمل دا یو بل انتها پسندی وا حالانکه عیسائیت آسمانی مذهب دی.
په پاکستان کې د لادرکشو کسانو د جوړ شوي کمیشن په اړه د لادرک کسانو د اتحادیې مشره امینه جنجوا دا نظر لري.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی عوام انټیریئر منسٹری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي.
په پېښور کې د باچا خان تعلیمي ټرست لخوا د ځوانانو لپاره د جوړ شوی یوې غونډې حال لرو. د دې غونډې جوړونکو یو مشر وایي
دغه ټریننګونو په نتیجه کې دی هیومن رائټس ډیموکراسي پولیټیکل کانسپټ ګډ ګورننس او دی انډیجنس نالج چې دوی شپږ د نګر موومېنټ په حوالہ د دې یو تصور جوړ شوی دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. تمشال تر څنګ وسی اوریدونکو د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غاوري او که انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو زمونږه ویب پاڼه ته لاړ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې به تاسو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ. د غلطه کې اوسنی او نور پخوانی راپورونه موجود دي. د دې ترڅنګ موږ په ټویټر او فیسبوک هم موجود یو. اوریدونکو ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو د پاکستان په لاهور کې د سیمې اوسیدونکو د عیسویانو کورونه سوځولي دي. د سیمې اوسیدونکو په بادامي باغ کې له یو نیمو سلو زیات کورونه په دې تور وسوځول چې د جوزف کالونۍ یو کس ساون مسیح د دوی په خبره د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی دی. د پنجاب والا وزیر میاں شهباز شریف ویلي په پیخه کې به ککړ ټول کسان نیسي او د اغیزمنو شوو کورونه به بیا ودانوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل دا راپور راستولې چې د یوې داسې عیسوي ښځې په جړه پیلېږي چې پرون یې کور سوځېدلې. دا آواز د هغې عیسائی زنانه دی چې کور یې د خالی د ورځې په هنګامو کې سوځېدلې دی. د لاهور په بادامي باغ سیمه جوزف کالونۍ کې پس له هغې هنګامه شروع شوه چې په یو عیسائی هلک ساون مسیح باندې د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي تورو لګېدو. څوک چې د جمعې په ورځ ماسخوتن پولیسو ونیولو خو د خالی په ورځ سحر په زرګونو مظاهرچیانو ناڅاپه د عیسایانو په آبادۍ حمله وکړه. میډیا سره خبرو کې د جوزف کالونۍ اوسېدونکي د پیښې حال څه داسې
بیان کړو
پوری بسینو اغلا اچو
ټول کلی ته اور ولګو تالې ماته کړی او هر څه ته اور کې خودو کټونه بشتري کتابونه جامې پیزار هر څه وسوځیدل هیڅ ندی پاتې
یو بل تنوي مظاهر چانو د کور سيزونه اوسېدل او قیمتي سامان یې د ځان سره یوړو
واش مشينه سائیکل موټر سائیکل روډ پر لاکه انکو اغل غایې باقي جو قیمتي سامان جولریز ہے
واشنگ مشینونه سائیکل موټر سائیکل دای سړک تر اوستل او هغه ته اور کې خودو نور چکم قیمتي سامان وو پیسې وی سر زرو هغه د ځان سره یوړل
بل طرف ته د جوزف کالونه د عیسائی رورولې یو مذهبي مشر جوزف مسیح مطبوعاتو ته وی چې د پیغه پشا د باز خلکو ذاتی ګټي دي او د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور به بنیاد دي د زیاتوي
فیکٹری اونرز هن یې چاته سبادی کو گرا دے جائے اور
ته کارخانو مالکان دي دوی غواړي چې د آبادی راو غورځوي او د ازمکه قبضه کړي نو را هیڅ خبره نشته دا هر څه د یو پلانینګ لاندې شوی دي د پیغمبر علی السلام د سپکاوي یا د جنگ جګړې خبره غلطه ده دا سه هیڅ نه دي شوی
د پیخ رستو امدادي ډلې د غزې ته ورسېدي او د اور وجلو کار یې شروع کړو خودی دوران زیاتره کورونا او سامان سوځیدلی وو میډیا سره خبرو کې د علاقې پولیس مشر یا ایس پی ملتان خان صداسی وی
4-5000 کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی
سلور 15000 کسان وو منګ په هر ډول د دوی د پوهول کوشش وکړو خود دوی نه منا کېدل پولیس باندې هم تشدد وکړو او آبادی ته هم اور ولګو
د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف د پیښې وروسته یو هنګامي غونډه وکړه چې پکې د ذمہوارو خلکو خلاف د سخت کاروای او سیرینو تا د مالی مرستو ورکولوش منو شوا د غونډه وروسته میډیا سره خبرو کې د شاباز شریف وینا وا
میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی
ز تاسو ته دا باور درکوم چې حکومت با خپل ټولی ذمہ واری پوره کوي پیخه کې ککړ کسانو د تصویرونو او ویډیو په ذریعہ د پیژنګلو کوشش روان دي د ټولو خلاف با سخت کاروایی کولای شي بل دا چې کم کورونه سوځیدلی دي د هغې د جوړولو کار به هم په سمدستي توګه شروع کړي شي او هر کورنۍ ته به 2,00,000 روپۍ ہم ورکڑے کی گی
متاثرہ خاندانوں کو 2,00,000 روپے فی خاندان کی امداد ادا کی جائے گی
د پیخ پزت د ملک پا یوش میر خارونو کی عیسائی رورولے احتجاجی مظاہرے اکڑے او د ذمہ وارو خلکو خلاف یہ د کاروائے غختنہ اکڑا بل طرف تا اولس مشر اسف علی زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف داخلہ وزیر رحمان ملک او د پنجاب گورنر ہم پا پیخا خافغان خکارا کڑے او وائی پیخ کے ککڑ خلق دے زر تر زر اونی ولی شی ریاض موسا خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدن کو د اسلام آباد نا زمونگ همکار احمد الله اوس لگا شیب مخ کی مونتا یو خبر را واستول چې د بادامی باغ د دی پیخې د چتا سو رپورت اوریدو په صد لاهور گجراواله او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د عیسائی ورورولې لخوا احتجاجي مظاهره روانې دي لاهور په یوهن آباد سیمه کې مشتعل مظاهره چیانو میټرو بس سټیشن ته هم نقصان رسولې دي د لاهور نو مقامی خبريالانو د مونږ دی همکار ته ویلي دي چې د احتجاجي مظاهرو لوجه خلق د سخت مشکلات سره مخ دي او پولیسو په مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره د انسوګي استعمال هم کړی دی اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې تاسو اوریدا پرون د خالی پورز لاهور کې قهرجنو مظاهرینو دا تور ولګوه چې په جوزف کالونه کې د مذهب سپکاوی شوه دا راس په دغه سوي میشت سیمه برید وکړه او کورونه ته اورونه واچول د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې پیخه کې د ککړو خلکو خلاف دي کوټلې ګامونه پورته کړي په دې حق له ډان ورسپانه یو مقاله خبره کړي چې زموږ همکار منور شاه درته مهم ټکي وړاندې کړي
ډان ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د خالی پورز د ایسوي اقلیت سره د تعلق لرونکي خلکو کورونه وسوځول شو د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه مذهبي وسلوالو چې په دغه تشدد کې ککړ دي پر خلاف دې ګامونه پورته کړي د ورسپانې په وینا د انساني حقوقو نړیوالو او پاکستانی ډلو لا د وړاندې نه د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله خو په لاهور کې د قهرجنو مظاهرینو لخوا د دې خار په عیسائی میشته سیمه کې برید کورونو ته د اور اچونې او په سلګونو عیسایان د سیمینا تښتېدلو ته د مجبورولو پیښې دغه قانون لا نور د پښتنو لاندې راوست ورسپانه پاکستان کې د هیومن رائټس واچ د مشر علي دایان حسن دخلی لیکي د لاهور په جوزف کالونی قهرجنو خلکو برید وکړ او دا تور یې ولګو چې دلته د مذهب اسپکاوي شوه دا هغه تور دی چې د هیواد اقلیتونه یې لوجه د خطرونو ښکار دي نو موړ زیاتوي تر سو چې د هیواد مرکزی او صوبایي انتظامیه د امتیازي سلوک په حق لاخ بلته ګلاره نوی بدله کړي تر هغه امنیتی ادارو ته پکار دي چې د تعصب نه بالاتر د مذهبي اقلیتونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې هغوی په واضح توګه د خطر سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي مذهبي توپیر او ټولنیز زورونه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ډیره عامه ده. دغه صوبه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمنی ده، هیومن رایټس واچ د یاد ګوند نه غوښتنه کړې چې د عیسایانو، احمدیانو او نورو اقلیتونو خلاف د پارونې او تشدد د کمپاین خلاف مناسب اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې هیومن رایټس واچ د متعلقه حکومتي ادارو نه غوښتنه کړې چې په حکومت د 295 او 298 دفاتو د ختمولو لپاره فشار واچوي. دا دفات د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو د مخالفت په اړه دي. په دې کې 295C نومې دفاع د مذهب په سپکاوي کې ککړ تن ته د مرګ سزا لازمي ګرځوي. ورځپاڼه د علي دایان حسن په حواله وای د دې دفاتو بد اثر دا دی چې په رڼا کې خلک د اقلیتونو خلاف قهرجنو مظاهرو او تشدد ته حسول کیږي، او تر څو چې دا ډول قانون موجود وي او د عدالت او ګواهانو نه بغیر په لارو کوڅو کې یې ناپوه او قهرجن خلک عملی کوي، پاکستان کې به د مذهب په نوم د تشدد لړۍ روانه وي.
څنګه چې تاسو رپورټ واورېدو، خو پوښتنه دا راولړېږي چې دا قسمه پیښو رښتو د خلکو کورونو ته نقصان او مالی زیان رسولو او په اسلام کې د اقلیتونو د تحفظ په اړه اسلام سوای. زموږ همکار احمد الله د مفتی اختر محمد اورګزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا لاهور کې د مسلمانانو کړې کار د اسلام د ارشاداتو او لارښوونو سره سم وو؟ نو مفتی صاحب وای
دین اسلام تعلیمات تھی چی مسلم املاکو تا نقصان رسول، اہل کتاب سره د نفرت اظہار کول، اغوی باندی د ژوند لاری را تنگول، دا خبر هم دومره د شریعت خلاف دا لکه څنګه چې دا خلاف تا شید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا د بل یو نبی بشان کی د گستاخی ارتکاب وکړي.
مفتی صاحب، دلتا حکومت شتا، عدالتونه شتا، د بیا که به یو کس باندې تور ولګي او دا غي ورستو خلق دونه مشتعل شي ولاد شي، دا غي غونډه آبادی وسوځي، نو داسې صورتحال پر د عمل کې خود اغي نه هم بیا سکار خلق صبر و تحمل نہ کار نہ دیا قسطل پکار.
بلا شبہ یو هم معقول مسلمان دی خبر نه انکار نه کوي چې د مسلمانانو دار د عمل نهایت غیر شرعي وو. د مسلمانانو دار عمل دا یو بل انتیا پسندي وو، حالانکه عیسائیت یو آسمانی مذهب دی او دا غوی په تعلیماتو کې د ټول انبیاءو هغه حرمت، احترام او تقدس، پاکیزگی او عزت موجود دی. د عیسائیت حواله سره دا نفرت پیدا کیږي، نو د اسلام حواله سره هم دا خبره یقیني ده چې پوره دنیا کې څومره هم مذاهب چې دي، د دین اسلام حواله سره دا تصور او تاسو راغوی ته ملایږي چې دین اسلام د نورو مذاهب او حواله سره د رواداری انصر نه لري. حالانکه دا خبر ټول هغه ته نه رسی چې دلته داسې وو چې د دین اسلام نمائندگان، ترجمانان او وکیلانو د دې خبرې تاکید نه کړي. نو د مسلمانانو طرف نه داسې رد عمل ښکار کېدل دا د دې اسلام په نظر کې یقینا دا ډیر غیر معتبر دی. رد عمل او عمل دا دواړه یقینا بد دي، یو هم تعریف نشو کولای، وکالت نشو کولای.
مفتی صاحب، کوم یو کس باندې دا تور ولګيږي چې د پیغمبر علی السلام په شان کې کاوی کړی دی، نو اسلام څه وی دا غي په حق له څه ثبوتونه څه شهادتونه غي د پاره په کار دی؟
جی بالکل، دا یو اهم مسله ده. څومره چې معاملې غټ وی هغه لپاره د شهادت هم زیات ضرورت. اسلامي شواهد، فقهي جزئیات هم متملا دي چې د داسې سړي خلاف د انتهایی اقدام وکړي شي. نو کله چې انتهایی اقدام موجود دی، نو بیا دا هم لازمی خبره ده چې هغه لپاره به شواهد هم انتهایی قسم وي. د انتهایی قسم شواهد کدا عیني شواهد وي، کدا تحریری شواهد وي، گواہ وی او پخپل هم دے دغه تردید نکوی یا دا سوی شي تردید کوي، خو د کم گستاخی ارتکاب هغه کړي دی، هغه گستاخی ارتکاب د شواهد نه دومره زیات ثابت دی چې دغه تایید یا انکار او استرداد دا معتبر نه وي. نو هغه ورستو بیا هغه باندې د یو خاص منصوبه بندی تحت ملکی قوانین تحت موقف چلیږي. نو د رد عمل دا طریقې کار کم طریقې کار چې لاهور حواله سره زموږ په علم کې راځي، نو دا بالکل د دین اسلام په نظر کې نهایت بد دی.
مفتی صاحب، یو بل پښتنه کومه لکه څنګه چې عیسایان شو یا هندوان شو یا نور چې کوم مذهبونه دي چې په اقلیت کې راځي، نو اسلام د دې چې کوم اقلیت دی د پاره څه ویل دي؟
یو اسلامي ملک لکه څنګه حقوق چې به حیثیت انسان مسلمانانو تور کوي، بالکل داسي تحفظ جان، داسي تحفظ عبادت او تحفظ مذهب، تحفظ رائے، دا ټول حقوق کفارو ته هم حاصل وي. دین اسلام د ملکی حواله سره فیصله د روزگار د تعلیم د حقوق او د صحت حوالے سره د مسلمان غیر مسلم کی تفریق بالکل نه موجود بلکہ غیر مسلم تادی حوالے سره تحفظ زیاد حاصل دے چی آغا غیر مسلم اقلیت تے او گاہغا حوالے سره ناجائز رد عمل لاپور تشی نو معاشره بیا د انتشار سره مخامخ شي نو لکه څنګه کړه عمل مسلمان کړي وي موږ دومره در رد عمل اظهار نه کوو نو بیا دا عمل چې کوم پخپله د غوی په مذهب کې هم حرام دی یو عیسائی دغه ارتکاب وکړل نو بیا ټوله عیسائی برادری د عمل په نتیجه کې نشانه جوړول دا پخپله هم یو معقول انسان نشي منلای.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په دیگان د تخیل سیمه کې د بی پیلټ الوتکو په یو حمله کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د چارواکو په خبره دا حمله نن سحر لس بجې شوې ده. ویل کېږي وجل شوې مشکوک وسلوال بهریان دي خو پیژندګلوي لا نه ده شوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکړي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په تازه میزایلي بریډ کې دوه وسلوال وژل شوې دي چې د تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د وسلوالو پر موټر سایکل باندې شوې دي. ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بریډ پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکو نن سهار خوښ 10 بجې د میرانشاه بازار نه 13 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د وسلوالو یو موټر سایکل په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د بریډ پخلی کوي او وایي دوه وسلوال وژل شوي چې بهراني یادېږي خو تر دې دمه یې په جنګلو لا نه دی شوی چې د کم ځای سره تعلق لري. دوی دا هم وویل چې دغه وسلوال پر موټر سایکل باندې نه بلکې په یو اس په باندې سپاره وو چې د ډرون جازونو میزایلو په ضد کې رالل. په روانه میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا دغه اولنې برید دی.
اوردونکو د شمالي وزیرستان نوردو ډیر اسماعیل خان ته د ډیر اسماعیل خان راپورونه دي چې یو د لشکر جنگ وسلوال ډیر سره تعلق لرونکي یو مهم کمانډر نن د پولیسو غرمي سره چې کله مخامخ شو نو په لاسي بم یې ځان والو زولو. نو د دې پیښې نور تفصیل د سیمینار زموږ همکار راکړي.
ڈیر اسماعیل خان شد لشکر جنگی یو مهم کمانڈر دی پولیس گشتی دستے سرا مخمخ کے دو پو موقع خپل ځان پلاسی بم و البازوا. دی ڈیر اسماعیل خان پولیس یو چارواکی د مشال ریڈیو پا پشتانا دی پیش پخلائی وکڑ لیو او دا یہاں زیادہ کڑا چھ ځان البازوان کا کمانڈر دی کاری ظاہر عرف کاری ظفر پا نوم پی جاندہ شاہ چکم دی پنجاب مظفرگڑھ یو کلی و سدن کا او دی پنجاب پشتونخوا پولیس تھا دی تراگرائے او پزن نورو پہ شکشے دے اول نا پچار وا چارواکی اوویل چکاری ظاہر دے افتے پورز مسپشین مال آغا وقت زان پلاسی بم و الوزا وا چکلا دائی دے سا خطرناک ارادے پنیت تنیم کبالی سی میں درازین دا نا دے ڈیر اسماعیل خان درابن تانے حدو تا رانا نواتا وا چپ دا مانشے دے پولیس فورس دے یوے گشتی دستے دے سرتیریو سارا مخومکشا او دے پولیس فورس دے سرتیریو دے پشتن گاوی جانے پا وقت دے پولیس په سرتیریو لسی بم ور واچاو او په بل لسی بم یخ پل ځان و الوزاو. د لسی بم په بریتش د پولیس سرتیریو ته سزانی زیان و نه رسېد. ځان الوزاونکی کمانډر څومره خطرناک او پولیس ته د ترهګرۍ په څومره پیشوکشه پچار و. د ډیر اسماعیل خان پولیس سپرنټنډنټ خالد سویل ویایي د تعلق د لشکر جنگوی سرا وا. خالد سویل زیادہ کھڑا داد ڈیر اسماعیل خان ملتان خانوال او مظفر گڑھ پولیس تا فرقائیز او ترا گرائی پا ڈیرو بریدونو شے پچار وا. دا خطرناک ترا گر او دے ترا گرائی دے غٹ کروائی دے پارا دل ترا غلائی وا. خالد سویل دا زیادہ کھڑا چکاری ظاہر عرف کاری ظفر دے وزیرستان دے طالبان سرا ہاں نشدے اڑی کے لارا لے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري ورزو. تاسو په یو بل راپور تر راغلم د پاکستان سترې محکمې او سپریم کورټ په خوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ د ورکوښو کسانو په اړه د پلټنو کمیشن ویلي د نورو کسانو ورکیدو شکایتونه ورته ملو شوې دي. تیر ورځ په یو بیان کې د کمیشن ویل په تیرو دوو کلونو کې ورته له 8500 د زیاتو کسانو ورکیدو شکایتونه ورکل شوې دي. خو د بشري حقوقو فعالان بیا وایي دا شمیر اوس هم ډېر کم دی. د دوی په خبره له 10000 نه زیات کسان ورک دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکي.
په پاکستان کې د بيدرکه کسانو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی حکومتي کمیسون ویلي دي چې په تیرو دوو کالو کې 800 او یو شپېته کسانو د بيدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي. د سپریم کورټ په خواني جج جاوید اقبال په مشرۍ کې کارکونکو کمیسون لخوا 13 ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دي چې د لومبۍ فروری 2011 کال نه تر 18 فروری 2013 کال پورې کمیسون ته 800 او یو شپېته کسانو د بيدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي چې دا شان د بيدرکه شوی کسانو د شکایتو شمېر 999 ته ورسېده. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې 999 شکایتو کې 308 کیسونو فیصله کړې شوې ده او د پاتو 621 کیسونو پلټنې روانې دي او د بيدرکه کسانو پلټنو کې ورسره د استخباراتي ادارو مرسته هم ترلاسه دي. په پاکستان کې د بيدرکه کسانو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشر آمنه مسعود جنجوا د کمیسون دا بیان ردوي او وایي چې د بيدرکه کسانو شمېره 999 نه بلکې د 800 څخه زیاته ده.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی عوام انټیریر منیسټری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي. دا خو مظلومین لپاره خو نه دی. دا جمهوری حکومت دی لا دا په کارو چې د انصاف کول واړي. لیکن دا بالکل انصاف سره وایم چې نور مظلومان جوړ کوي او نور زمون قافله چې غټیږي بيدر کو کسانو زویم چې دا 10000 نه لګ نه دی. دا
د بشري حقوقو لپاره کارکون کی ایوی بل غیر سرکاری ادارے عورت فاؤنڈیشن یو چارواکے عاصم ملک وائی
نمبر اف کیسز شین کرش مطلب دا نہیں کہ سچویشن از گیٹنگ ورس. سچویشن دار چھ رس کس نہ زبڑا نکی گلی گئی زور کار پک روان دی پتہ والے سے شکار نہ کی دے خدا سے کس نہ مختند رکھ لے کنا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس ورځو په پیښور کې د باچا خان ایجوکیشن ټرست د سوري لاندې د ځوانانو لپاره یو غونډه شوې ده. زموږ همکار شبیر جان په نور تفصیل لري.
دا باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر خادم حسین مشال لیڈو ته ویل چې د دې یوت کانفرنس یا د ځوانانو غونډه راولل مقصد د ځوانانو ته د جمهوریت د پلورلیست یا ګڼ فکریزه معاشره د بشري حقوقو او پوټونو کې د دوی د برخه غښتو اهمیت نه خبرول دي.
د ټریننګونو په نتیجه کې د هیومن رائټس ډیموکراسي پولیټیکل کانسپټ ګډ ګورننس او د انډیجنس نالج چې د خدای خدمتګار موومېنټ په حواله د دې تصور جوړ شوی دی. دا کانفرنس د دې لپاره دی چې موږ د دې یو کنسورشم جوړ کړ شو یو صوبایي یوت کنسورشم جوړ کړ شو او دغه صوبایي یوت کنسورشم بیا موږ د ملک او د انټرنیشنل یوت کنسورشم سره اترلې شو. یو خو دې ته د مارکیټ لاري ازادي شي اپورتونټیز وتره شي بل دغه کنسپټ خورولو کې ورته فیسیلیټیشن ملو شي.
خادم حسین زیاته کړه چې د دې مقصد د داسې معاشره جوړښت چې پکې د ژوند د هر طبقې د هر یو فکر لرونکي قدر وي او دغه رنګ د خدای خدمتګار تحریک تسلسل هم جاری وي. د دغه کانفرنس او تربیت ورستو دغه ځوانانو سکاروی نو نموړ جاتوی
بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن د چترای لاندې بدی د یوت په حوالہ او د یوت د مسلو په حوالہ او په خصوصي توګه د پلورالیست ډیموکراسي د کانسپټ د خورول په حوالہ او د خدای خدمتګار تحریک دی تسلسل جاری ساتل د پاره دغه یوت کنسورشم کار کوي.
د سواد سیمه سره تعلق لرون کی او تربيت تر لاسه کون کی ځوان وای
زمانم ډاکټر جواد یوسف زید او زپ خپل باندې یو فورم د انوویټ یوت فورم پاغي کی از چیرمن کار کوم. نو دا ټریننګ چې زمږ د پاره ډېر میوادار زمونږه زیات کوشش چې کم دی مونږ وایو چې مونږه بهر دنیا ته دا شو کوچ پښتانه چې کم دی دا زناور نه دي کم چې په میډیا باندې خیدو مطلب دار په هر میدان کې مقابله کول شي.
دا پیښور سیمه نازیالی چې دغه د کونکو ته تربيت ورکولو وای چې دا سهل زلو سره ځوانانو په سوچ کې ډېر مثبت بدلون راتلی شي.
بالکل بدلون پکې ملاويږي. زمونږ د نه یوت کې داسې خبرې دي چې هغه میدان ته راوستل پکار دي. داسې ډېر خلک ماته را مخ مخ شو چې هغه واقعي چینج غوښتو خو هغه سره هغه پلیټ فارم نو هر یو انسان په دې باندې سوچ کړو چې مونږ خو بدلون غواړو خو دا به مونږ څنګه راولو آیا د دې ووټ دومره حد پورې اهمیت کېدی شي ځکه چې مونږ اکثر له دا خبره کوو کنه زما ووټ تر نسو چلو شو کما ورکو ور مینو کو یعنی زمونږ په ذهن کې دا دی چې زما امپورټنس نشته زما د یو ووټ امپورټنس نشته دا خبره الله کې هایلایت کولو چې یو ووټ د یو تن د یو خبرې د یو آواز امپورټنس دی نن پاکستان ته د هر څه ضرورت دی
یادونه وړ ده چې باچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وینا تر مخه د یوت کانفرنس کې دوی د ټولو خیبر پښتونخوا نه زرو پورې هلکانو جنکو ته تربیت ورکړو او اوس په دغه ځوانان پلوخ پولیسیمو پلوزلو او تعلیمی ادارو کې نور ځوانانو ته دغه تربیت ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو په پښتون وطن کې په نیمه بجې شوې دي زه هم او تاسو به هم د خبرونو د لنډیز په تمه ورو شاهین بنیری ته
ستړم شه رومبه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د پنجاب صوبې لاهور خار کې پرون د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د سایانو د یو سل 500 نزيات کورونا او یو چرچ سوځول دي د پولیسو چارواکي ملتان خان ویلي شاوخوا 3000 مظاهره چانو د تشدد نه ډکه مظاهره وکړي او جوزف کلنی کې د سایانو ودانو ته وور لګاو دغه پیخه پرزد نن په پاکستان کې مظاهره هم شوې دي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې په یو بمی چودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان جوبل شوې دي د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال لیدو ته ویلي نن غرمه د لنډی کوتل تحصیل په اشرف خیلو کې د یو جماعت مخې ته بمی چودنه وشو چې په نتیجه کې 12 کلن ماشوم وژل شو او نور دوه کسان جوبل شوې دي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پیلټ الوتکو په یو برج کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوې دي د سیمې د مشال لیدو خبريال وایي په خنن سر شاوخوا 10 بجې د تخیل تحصیل په دیگان سیمه کې شوې ده دواړه وژل شوې بهرنیان دي راپورونه ښایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ انخته اوس هم روانه ده په افغانستان کې د امریکا د سار لاندې د بګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوې دي اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونې په اوږدو کې به بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي دا وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جنشین د ټاکرو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشری انتخابات ترسره کړي دغه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته کې یو اوس ورجو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلې دي په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل په دغو کې ځینو ته کتنه کړې او دا رپورټ برابر کړی نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي صورتحال او د سکولونو په تباہ کېدو لیکلې ده اداریا وایي چې پاکستان کې 13 شپږو کالو کې 1400 سکولونه په 14 کې موادو سره الوزول شوې دي چې پکې 800 په قبایلي سیمو او 1500 په بندوبستي سیمو کې دي او دا سلسله اوس تر پیښور را رسیدلې ده خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه کوي اداریا وایي چې یو طرف ته د سکولونو لنګولو لړۍ روانه ده نو بل طرف ته د ورانو شوې سکولونو د ودانۍ کار هم نه کیږي او ماشومان د کلی په جمعه تونو او حجرو کې تعلیم ترلاسه کوي کم چې یو ګران کار دی بل طرف ته د طالبانو ویاند وای چې دوی د تعلیم په ضد نه دي خو یوازې هغه سکولونه ورانوي چې بے حیايي خوروي او یا پکې د سکیورټي فورسز مورچلونه دي اداریا وایي چې یو وخت چې د لاهور او کراچۍ په تعلیمي ادارو کې با د یورپ نه خلکو داخلي کولې او د مینځي ختیځ خلکو با لدې زیات د میډیکل او انجینیرینګ تعلیم ترلاسه کول خو اوس د حکومت د عدم توجه د لاسه د تعلیم حالت ډیر خراب دی اداریا اخره کې وایي چې یو طرف ته د 14 د لاسه خلکو نه تعلیم پاتې دي نو بل طرف ته د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار هم د دې جوګه نه دي چې څوک خپل ماشومان هلته سبق له ولېږي باید چې حکومت د تعلیم د اهمیت ادراک وکړي او په دې صورت حال د غور نه رستو د لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي مشرق ورسپانه هم د سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د پیښور په کبابیانو سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د جنکو لپاره جوړ شوی سکول حالت ډیر خراب دی خو انتظامیه لخوا د دې هیڅ نوټس نه غستل د افسوس خبره ده اداري لیکي چې افغان کمشنریټ او نور حکومتي ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د افغان کډوالو د خیر خیګړې او تعلیم او صحت په نوم په کروڑونو روپے اخلي خو تر اوسه د کیمپ کې موجود د سکول مرمت طرف ته هیڅ توجه ورنکړه او دا څه وخت هم د سلوي پیخي وجه جوړې دي شي اداري اخر کې لیکي چې د افغان کډوالو د پاره جوړ شوی داسې یو شمیر نور سکولونو حالت هم ډیر خراب دی متعلقه چارواکو له پکار دي چې د څه قسمه بد پیخي رامخته کېدو انتظار دی نه کوي بلکې د سکولونو مرمت ته زر تر زر وکړي چې ماشومان خپل تعلیم بغیر د زنده او یری ترهی جاری وساتی
او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې وایي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې د پولیو رنز مخنیوي د ساسکو د لار ډېر په اسانه کېدی شي، خو د پاکستان په ګډون بعضي ملکونو کې د دې نه خلک متاثره کیږي او کېدی شي دا سلسله مرګونو ته هم ورسي. خو بل طرف ته کال 2012 کې هندوستان خپل ملک د پولیو نه پاک ملک وګرځولو او دا خبره ثابته کړه چې که څوک غواړي نو کولی شي دا کار وکړي. اداریه وایي د پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې د ترهګرۍ د خطرې سره هم مخ دي، ځکه چې طالبانو په دغه ساسکو بندیز لګولی دی او ادعا لري چې دې سره د مسلمانانو جاسوسي کیږي. او بیا په 13 د اوسامه بن لادن د پیښې وروسته خو هغوی په کارکوونکو حملې هم شروع کړې، په کومې چې د صحت نړیوالې ادارې سخت خفګان او اندېښنه څرګنده کړې ده. اداریه د صحت د نړیوالې ادارې د مشر د خولې وایي چې د کارکوونکو وژنه یوازې د دې لپاره نه، بلکې د دغې حکومتونو لپاره هم د افسوس خبره ده. باید چې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټایمز رسپانلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان یو شخصي ټلو ویژن دا وکړې و چې طالبان د پاکستان درې غټو سیاسي مشرانو چې پکې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او سید منور حسن شامل دي سره د سولې په اړه د خبرو لپاره تیار دي. رسپانلی کې دا خبره دومره د حیرانتیا وړ ثابت نه شوه، لکه څنګه چې سونه وړاندې تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو اشاره ورکړې وي. مقاله لیکي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ریاست لاړه د خبرو وړاندیز ورکړ چې د سولې پروسه شروع کولو سره د په وسلوالو وسلې غورځولو لپاره هم فشار اچوي. رسپانلی کې په 13 فبروري د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوې ټولګندیزه غونډه هم پر دې نتیجه پای ته ورسېده چې د سولې په پروسه به ډېر زر کار پیل شي. په دغه ټولګندیزه غونډه کې د عمران خان نه پرته د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیتوب لرلو. رسپانلی کې که څه هم د سولې خبرې به د امن راوستلو لپاره یو مقصد وي، خو بلخوا د دې خبرو داسې څرګندېږي چې د هغو زرګونو خلکو سره چې ترهګرۍ کې یې ژوند پیللې او یا د خپلو خلکو قرباني یې ورکړې یوه دوکه ده. مقاله لیکي د پېښور 44 کلن حضرت الله چې په 14 کې خپا ځای شوی نه دا پوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څه وایي، نو حضرت الله ډېر په ساده ټکو کې دا ځواب ورکړ ژوندي یې ځوړند کې. حضرت الله وایي کسور یې سوچ باقی ټول ژوند به معصوره وي. رسپانه لیکي عمده د هغه خلکو نظرونه دي چې له ترهګرۍ نه نیغ په نیغه یا په غیر مستقیم ډول زیانمن شوي. مقاله لیکي په موجوده وخت کې داسې خبرې هیڅ لاسته راوړنې نه ښکاري، پر ځای له دې چې دواړه ډلې خپلې اجنډا په ډاګه کړي. طالبان د پوځي عملیاتو، د ډرون بریدونو، د فشارونو له امله د نورو ترهګرو فعالیتونو کولو لپاره وخت اغستل غواړي. او بلخوا بیا سیاسي ګوندونو ته دا معلومه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د رضامندۍ نه بغیر پر امنه انتخابات کول ناممکنه دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان په کابل کې د خالی پروس د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د رسیدو نه وروسته د دفاع وزارت بهر یو ځانمرګي برید وشو چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل شو. د دې برید نه لږه شېبه وروسته د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځانوجونکي خپل ځان هدف ته د رسیدو نه وړاندې وچاوه، خو یو پولیس او 8 ماشومان یې وژل. رسپانه لیکي د افغانستان پر امنه سیمه سرحد کابل او لرې پرتو سیمو کې بریدونه دا څرګندوي چې افغانستان کې د 1200 کلونو راهیسې د نړیوالو ځواکونو د هڅو باوجود دا هوا تر اوسه د ترهګرو د بریدونو په خاطر غیر محفوظه ده. د کابل د برید ذمہواری طالبانو منلې او د طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد تر مخه د دې برید مقصد د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام لیږل وو. رسپانه لیکي طالبانو وار په وار دا ژمنه کړې چې عامو خلکو ته زیان نه رسوي، خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د امریکا د یو تازه رپورټ تر مخه په 2012 کال کې د افغانستان په جګړه کې په 2545 وژنو کې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې د 80% د مرګ ژوبلو ذمہوار دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کابل کې د خرو د نړیوالې ورځې په ویاړ یوې غونډه کې د خبرو پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي وویل په داسې حال کې چې د طالبانو مشران هر ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکایي او یورپي سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي، افغانستان کې عام افغانان وژني او وایي امریکایانو ته خپل زور ورخی. د نوموړي د وینا په اړه درته حمید عثمان دا تفصیل لري.
افغان ولسمشر په دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې حملې د دې لپاره ترسره کوي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم بهرنۍ قواوې په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزي چې په کابل کې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال څرګندونې کولې وویل له یوه پلوه وسلوال طالبان د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره افغانان وژني، خو له بل پلوه بیا د دوی مشران په بهرنیو هیوادونو کې له امریکایانو سره مذاکرې کوي.
در حالی که کانال های اینا
نمائندگان
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هم امریکایان موږ ته وایي او هم وطن دوسته طالبان موږ ته راځي او راته وایي چې زموږ د مشرانو او امریکایانو ترمنځ دغه خبرې روانې دي، ځان ور باندې پوه کړئ. هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو، ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور خویو. نه، دغه د پرون ورځې بمې چاودنې امریکا ته زور ښکاره کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول وو.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړې چې تېره اونۍ د ناټو د سازمان عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم افغانستان ته سفر کړی و. جمهور رئیس ویل چې په دغه سفر کې ښاغلي راسموسن هم ټینګار وکړ چې د ناټو هر غړی هیواد غواړي له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې یو ډول حضور ولري، خو هغه ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه به د افغانستان د خلکو د غوښتنو او شرایطو سره سم پاتې کیږي. نوموړي ډاډ ورکړ چې له 2014 کال نه وروسته به د افغانستان حالت لا ښه شي. ګرزی ویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ځمکې لاندې منابعو له استخراج سره لیوالتیا ښودلې. ښاغلي کرزی په دې اړه د امریکا یادونه وکړه چې په وینا یې له مخکې له دوی نه په دې اړه کتبي غوښتنه کړې ده.
منابع بسیار هنگفت داریم در زیر زمین خود، در هر گوشی افغانستان
په هر ځای کې ترمزکی لاندې د پاموړ منابع لرو. د امریکا په ګډون جنې هوادونه لا لوړاندې مختلف کی فرانه شای مو غواړو. اوس یې مختلف کلی دا چې موږ او تاسو متحدین یو، نو تاسو ترمزکی لاندې فلانی مواد ته موږ اړتیا لرو، بل چاته ما ورکوي. ما ورته ولیدی چې راځي بیا خبرې سره کوو. په تمام معنا یو داسې هیواد یو چې روښانه راتلونکی لرو. ترمځکې لاندې په ټریلیون ډالرو مواد لرو، یو ټریلیون زر بلیونه کیږي. له تیلو ګازو نیولې هغه څه چې نوي راوتلي دي، د نادرو عنصرو په نامو، له اوسپنې نیولې تر مسو او همدارنګه نور نور.
حامد کرزی ویل چې افغانانو د ستونزو د ګالولو لپاره ډېره بایه ورکړې او دا چې ستونزې تېرې شوي نو هیواد یې د پرمختګ او ښې راتلونکي په لور ځي.
اردن کوم کابل کې پاتې کیږو. افغان حکومت وایي پر روانه اونۍ کې په باګرام زندان په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل شي. ټاکل شوی وه چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وی، خو د ځینو دلایلو له کبله دا کار ونه شو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام د زندان بشپړه سپارنه وځنډېده، اوس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځې په ماخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چارې به د رواني اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي. ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وی افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي وو او نور چمتووالی هم نیولی و، خو په وروستۍ شیبه کې وویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه و. دا اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جیمی ګریبل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کار ته دوام ورکوو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړ سپارنې ته ژمن دي. ګریبل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي. د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځنډ د علت په اړه ویل شوي چې د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شوه څو د بشپړ انتقال لپاره تخنیکی او حقوقي مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي. که څه هم د ولسمشر کرزي د ویندوی له دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملي کېدنې او د توقيف د تخنیکی او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر کرزي له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني اونۍ په اوږدو کې د باګرام د زندان په ور سپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر درناوي ټینګار وکړ. خبر پاڼه په افغانستان کې د ناټو د قومندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي څو په همدې اونۍ کې د باګرام زندان په بشپړه توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي. تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټر خبری ایجنس لیکي افغان ولسمشر ویلی په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د یو کال د ځنډ وروسته بیا شروع شوې، خو طالبانو د ولسمشر کرزی د دغه خبرو تردید کړی. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د اتوار په ورځ ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د عمل په لړ کې خبرې د قطر په دوحا کې کیږي. وسوالو طالبانو یو کال وړاندې په دغه خبرو کې د ګډون نه پردې انکار کړی وو چې امریکایي حکومت د سولې د عمل په اړه پر خپلو خبرو نه دی ولاړ. رویټرز لیکي د امریکا حکومت وایي دوی د وسوالو طالبانو سره د سیاسي حل د راوستلو په خبرو ولاړ دي، خو په دغه لړ کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ ضروری دی. بلخوا د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبرو تردید کړی چې ګینه په دوحه کې د دوی او د امریکا ترمنځ د سولې خبرې بحال شوې دي، او د ولسمشر کرزی دغه بیان یې هم رد کړی دی. رویټرز لیکي په 2000 لومړي کال کې چې کله د طالبانو واکمنی ختم شوه، له هغې وروسته د افغان حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې راوست لپاره نیخ پنیغه خبرې نه دي شوي. رویټرز لیکي امریکایي سفارتکاران هڅه کوي چې د طالبانو سره د سولې عمل پراخ کړي، د ټولنې ټولو خواو ته په دغه عمل کې د ګډون بلنه ورکړي، او همدغې لپاره یې د طالبانو په غوښتنه په دوحه کې یو دفتر پرانیستلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیدلو او افغان حکومت سره په تازه امنیتي صورتحال د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت پر وخت کړکیچ هم رامنځته کیږي، او امریکا غواړي د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته هم د دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. رویټرز لیکي پاکستان په دې وروستیو کې د هغه بندي طالبانو د خوشي کولو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې په عمل کې مهم رول لوبولی شي، خو تر اوسه په دغه عمل کې څه ګټور پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان خوست ولایت ته ورځو. په خوست کې په سلګونو پیغلو او مېرمنو د خرو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې خپلې خویندې او لوڼې د زده کړو لپاره په ښوونځو کې داخلې کړي، تر څو مېرمنې له یوې خوا د ژوندانه په بهیر کې په خپلو خپو درېږي، او بل لوري ته په ښه توګه خپل هیواد، ولس او کورنۍ ته د خدمت کولو وړ وګرځي. په لمانځغونډه کې یو شمیر ویناوالو یادونه وکړه چې په وروستو کلونو کې د ښځو په ژوندانه کې خواله راغلې، او په ټولنې د توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی پیښې لږې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیر راکړي.
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځغونډه چې د شنبې په ورځ په میلمستون ودانۍ کې ترسره شوه، پکې تر نورو کلونو د ښځو او نجونو ونډه ډیره تر سترګو کېده. په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل چې د نجونو ښوونې او روزنې ته د پام ډیر شي، ښځې د په راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خپله ونډه پراخه کړي، او دا چې اوس مهال د ښځو ټولنیز او سیاسي شعور وده کړې او کولای شي چې د خپل چاپېریال او ټولنې غوښتنې او اړتیاوې درک کړي او د هغې په رڼا کې خپل رول سر ته ورسوي. د خوست د ښځو چارو رئیس خاور امیری د خپلې ادارې په استازیتوب پر خلکو غږ وکړ چې خپلې نجونې د ښوونځیو ته شاملې کړي، او په کورنۍ د زامنو په څیر دوی ته هم برابر حقونه ورکړي.
د خوست د ښځو چارو ریاست په دوه افغانان کار کوو چې جنکۍ مکتبو ته شامل دي، تر څو تعلیم وکړي، ډاکترانې، انجینرانې، حقوقدانې او نور ځینې جوړ شي، خپل لونو سره د نارینه بچو په دعوت مساویانه چلند وکړي.
د ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری خځې پر اتلونکو ټول ټاکنو کې پراخه ګډون ته وهڅولې. وی ویل دی په دې ټکي افتخار کوي چې په تیرو ټاکنو کې له نارینه وو د خځو ګډون کم نه وو.
خو زه په خپل خویندو باندې افتخار کوم چې زمونږ د سړی نه د خځو رایه زیاته وه. پر اتلونکو کې بیا د ولسمشرۍ لپاره د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات کېږي. خویندو په ډېر دقت سره داسې انتخاب وکړي چې د ستاسو د افغانستان د لویې پکتیا مونږ
د مدني ټولنې فعال نادیا باوري په یاد راټولېدنه کې ویل چې ښځې اوس مهال د خپل چاپېریال څخه ښه درک لري، او په دې پوهېږي چې دا ډول غوښتنو ته څه ډول ځواب ووایي.
پوهېږو چې زموږ هېواد مسلمانې او پتمنې ښځې د هغې پوهې او درنښت پر بنسټ چې دوی په خټه کې غښتل شوي دي، په سمه توګه دا درک کولی شي چې د خپل ژوند د چاپېریال غوښتنو ته څنګه ځواب ووایي. خو کله ناکله د ځینو ناوړو شرایطو په چوکاټ کې د ژوند مستقیم او سی خلار تر پاتې کیږي. بشری ټولنه په هر حالات کې داسې ښځو موجودیت ته اړتیا لري چې خپل کورنۍ، خپل خلکو او بشری ټولنو ته د زیاتو خدمتونو مصدر وګرځي.
بل خو د خوست ولایت شورا رئیس سید کریم خان خاکسر تم څرګنده کړ چې په خوست کې په ټولي زتوګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی پیخي کمی شوې دي.
الحمدلله په خوست کې په خوا چې کیم تر تخواله د ښځو اړه موجود وو، اوس زه فکر کوم په هغه سویا کم شوی دی، ځکه مخکې مې چې خلک بدی لټوي مشکلات جوړول بیا به خپلې نجونې په پاتې کې ورکولی کېدې.
د یادونې وړ ده چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ په خوست کې دا مهال 10,000 نجونې په ښوونځیو او 300 زیات نجونې په پوهنتون کې زده کړې کوي، چې دې اوښتون ته په دې دودیز او سرحدي ولایت کې د ښځو په ژوندانه کې د یو مثبت پرمختګ او بېساري بدلون په نظر کتل کیږي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو کورم قبایلی سیمه ته. په کورم قبایلی سیمه کې د مری د لوسنامې د عملی کېدونه باوجود د بالش خیل سیمې متاثرین لا هم د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي. د سیمې متاثرین وایي د کډوالۍ په ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او واپس خپل کورونو ته تګ غواړي. واضح دی چې په مری لوسنامه کې بنیادی نقطه د جنگونو په وجې د بې کوره شو خلکو بې آبادکاری وه. د متاثرینو واپسي تر اوسه ولې نه ده شوې؟ په دې اړه د مون همکار دا تفصیل لري.
پکور میجنسی کې د بالشخیل سیمه متاثرین وای چې مری امن لوزنامه عملی کې دو نیم کال تیرې دو پس هم د دوی واپسی ونه شوله. د سیمه یو کډوال کې بدخان وای چې په کډوالې ژوند کې دوی سخت تنگ شوي دي او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي.
هغه ټول بې تعلیم شولو بل هغه سدا وجه خو دي کنه چې مو په کرای کور کې پرتی یو نه کا ډېر مو هغه وخت تیر کوغه کور کې 15 میاشتې او شپږ میاشتې بیا هغه کور نه مو بل کور ته بدلی وکړو. نه خلکو ته دوره مجبوری ده کنه چې هغه د خپل خوراک د رزق په تکلیف ونی دي. کوربرونه مشتونه دي وړه مشرمان زمو خپل رشنو چې ګرځو کنه نه مو ته ډېر مشکلات دي.
په 2003 کال کې شیا سنی مشرانو ترمن تر سره شوی په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کور ټوله تک را تګلارې پرانستل او د جنگونو په وجه بې کوره شو خلکو بیا آبادکاري وه. خزائی مشر ګل وزیر وای چې په 2011 کال کې لوزنامه عملی کېدو باوجود د بالشخیل سیمې متاثرین لا هم کډواله ژوند کوي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د جنگونو له کبله 350 کورنۍ د بالشخیلو څخه راوتلې دي، خو اوس د لوزنامې مخالفت کېږي چې له امله دوی خپلو سیمو ته نشي تللې.
کله راغون شو نو خپلو زیو باندې چې کله سروې ته لوړو کنه نو هغه ځو کې چې کوم دی هغه خلکو هغه دوی نمور واپس کړی شو چې هغو خلکو سروې نه ومنله. د حکومت ته زه دا یم که چیرې کوم سړی د مری محیدې کوم مخالفت کوي و ته دا مهرباني وکړه دا تکاتې تو خدای سره دی تو سره دی دغه خال چې کوم دی کنه دا ته هغو سره قانوني کاروایی وکړه.
نوموړي وویل چې په آخري ځل د سیمې متاثرینو د واپسي لپاره د پولیټیکل انتظامې له خوا تېر د فروری 15 نېټه مقرره شوې وه، خو یو ځل بیا په دې کې هیڅ ونه کړی شول. د سیمې د ځپلو د واپسي عمل په اړه د کورم ایجنسی انتظامي چارواکی مرسیال پولیټیکل ایجنټ عبدالغفور سره د رابطې کولو هڅې د ناکامه کېدو وروسته مونږ په دې اړه سینیټر رشید خان اورنگزی سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته وویل چې په دې باندې په سیمه کې د مخالفې ډلې لخوا مخالفت رامخې ته شوی دی، خو د ځپلو د واپسي ستونزه به د خبرو په لارې حل کولی شي او د دې دپاره په سیمه کې دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات روان دي. قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه 2001 نه تر 2013 پورې د کوزي اوبره کورم ایجنسی نه د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو په وجه قریبا 2000 کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شوې دي او په دې کې 3000 نه علاوه باقي متاثرین لا هم د ملک په بندوبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې وروستۍ غړې د وروستۍ راپور ته ورځو. د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی دي چې د 2004 کال راهیسې په باړه تحصیل کې عملیات روان دي، خو هیڅ نتیجې نه دی رامنځته شوی. د دې مقالې مهم ټکی به تاسو واورئ د وړې دمې نه پس.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې په یو مقاله کې راغلي چې پرته له دې چې د خیبر قبایلي سیمې په باړه تحصیل کې یو شمیر تکتیکی عملیات وشول، خو داسې ښکاري چې دغه سیمه د حکومتي او امنیتي ادارو لپاره یو داسې ترخه ګولۍ جوړه شوې ده چې نه یې تیرولی شي او نه یې غورځولی شي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا سره نږدې دغه د زرو کیلومترو په قطر کې پرته سیمه په ظاهرا خو د امنیتي ادارو او ترهګرو ترمنځ د جنگ میدان ښکاري، خو دغه سیمه د بدماشانو د یوې لویې پناهګاه سره سره د نشه یي توکو د سمګلرانو او د اغواکارو هم سرپناه ده او امنیتي ادارې د ترهګرو او د دغو مجرمینو ترمنځ فرق نشي کولی. د ورسپانې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په باړه کې د 2004 کال راهیسې سی عملیات روان دي او سنتیجی نه دی رامنځته شوی، یو ناپیژندل شوی لوړ پوړی چارواکی وای چې باړه کې یو شمیر حصہ دار دي لکه د بیلګې په توګه اخواکار، سمګلران او مفروران، او دغو مجرمینو سره د امنیتي او پولیټیکل انتظامیه د ځینو چارواکو ساز باز دي، نو ځکه دغه عملیات دومره اوږده شول. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د شوې د لرګینا جوړ شوې د یو پلن میز ترشا ناست دغه لوړ پوړي چارواکي د سره تر دوه ساعتو پورې د سیمې د امنیتي چارو په اړه خبرې وکړې. لیکوال وایي چې دغه چارواکي د باجوړ، مومندو، کورمی او رکزو د حالاتو په اړه ښه مطمئن وو او ویل یې چې په دغو سیمو کې د یاغیتوب د بیا راټوکېدو ډېر امکانات نشته. لیکوال ته دغه چارواکي ویلي دي دوه میاشتې مخکې په ټوله باجوړ قبایلي سیمه کې د شپې پر مهال د ډیرو مدونو عملی ګرځبندیز لری کړل شوی دی او د یو څو کورنونو علاوه نور ټولې بې کوره شوې کورنۍ هم خپلې سیمو ته ستنې شوې دي، او دې سره سره په باجوړ کې چې ځایي خلک چرته تلل غواړي خپ آزاد مټ تګ راتګ کولی شي. د دې نه علاوه دغه چارواکي ورسپانې ته د مومندو قبایلي سیمې په اړه ویل دي چې دغه سیمه کې هم حالات تر ډیره حد ښه دي او افغان پولیس سره نږدې چې څومره ورانې امنیتي پوستې وي هغه هم بیا جوړ کړل شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چې
ډیر سخت روان دي هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ورو د دې مشال ریډیو د نساته خبرونو د خبرونو لنډیز لپاره شاهین بنیری ده.
مهم خبرونه دا پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې پرون د توهین رسالت په تور مظاهره چانو د عیسایانو د یو سل 500 نه زیات کورونا او یو چرچ سوځولي دي. د پولیسو چارواکي ملتان خان ویلي چې شاوخوا 3000 مظاهره چانو د تشدد نه ډکې مظاهره وکړې. د عیسایانو په باندې د بریدونو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره هم شوې دي. د خیبر جنسي په لنډي کوتل کې په یو بمی چاودنه کې یو ماشوم مړ او نور دوه کسان ژوبل دي. د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی مشال لري ته ویلي نن غرمه د لنډي کوتل تحصیل په اشرف خیلو کلو کې د یو جماعت مخې ته دغه بمی چاودنه شوې ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په یو برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له سیمې د مشال لیډیو خبریال وایي په خنن سهار شاوخوا 10 بجې د تخیلو تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. وژل شوي دواړه وسلوال بهرنیان دي. راپورونه ښایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وسلوالو، طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده. افغانستان کې د امریکا د سار لاندې د بګرام دندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوی دي. اوس افغان چارواکي وایي د رواني ونۍ په اوږدو کې به بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی دی چې د هوګو شاویز د جانشین د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړي چې د دې سازمان یو شمېر سلساتي چې یرغمل شوي وو له شام څخه اردن ته اوښتي دي. دغه یوویشت سلساتو څلور ورځې د شام د یاغیانو په بند کې تېرې کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ غړې د وروستۍ خبرونو د لنډیز متاسو د شاهین ګناري نو اوریدو. زه مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اوسم په دې غړې اجازه غواړو او تاسو په دې چپو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوریدئ. خاد آباد اوسئ.